سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامال طالب چارواکو غوښتل چې نړیوال بشري حقوقونه رعایت او د دوی په بن کې خبريالانو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یو نامانن پر خپل ایکس شبکیه په خوانی ټویټر لیکلی طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبريالان نیولې دي. یونما د طالبانو په بن کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې د اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدلې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان پرونو ویل چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زای جنغا صالح حسیب حساس حبیب سراب سید وحدت الله عبدالی شمس الله عمری وحید رحمان افغان مل عطاولا عمر او پرویز ترګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبان لوخانی ول شو دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نو ټول د طالبان په بن کې پاتې دي او د ساتلو ځای هم اترګن نه دی. اروپای ټولنې ویلي دي چې افغانستان یو له بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په ځانګړي راپور کې د خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نورو ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې د ډلې عامه ژوند او کار څخه د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي روزي او تمبایوا د قطر له ځنګړي استازي سره د افغانستان پر سي تحولات خبري کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځنګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني پرون په دوحه کې لاغلي او تمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکارۍ وړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو نو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولې قطر ته انتقال کړې دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه 10 بجې د کندز د امنیت قومندانۍ له نشه توکو سره د مبارزې پوخانۍ مدیر سمیل حق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې رسنه دی ویلي سمیل حق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېږي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ځ باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اورلګیدنې د قربانیانو شمیر 112 تنو ته لوړ شو. د هوایي ایالت په ماوی ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړو او ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د ماوی د سرري مدیریت دفتر مشر ویلي دي چې د دې لپاره یې د بیرنی خبرتیا سیستم نو فعال کړی چې د تلفاتو په خلکو کې ویر رامنځته نشي. ځینې خلک د اور د شټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتېدلې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. اروپای ټولنې ویلي دي چې په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا چې د اروپای ټولنې په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور سره غلي وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو چې ولې د ګوندونو فعالیت غیر فعال شوی دی. د بشري حقوقو د سر سازمان د راپور به هم درته ولرو چې د افغان معترضو ښځو له دوامدار مقامت څخه یې ویلي دي چې باید درس واخیستل شي او د دغه خوځښتونو قدرداني وشي. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په سویل کندهار کې له زده کړو محرومې نجونې څه درد لري.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړ نو موږ ادارې ته وغوښتل مدیر صاحب نو موږ ټول سیمپیان یاله تورلو بیا راتوې چې تاسو یوازې کولای شئ چې اعلان مو ته راسي.
دا به هم ووري چې د طالبانو حکومت دا کوي چې په تیر دوه کلونو کې د دوی د حکومت د لاسراولن د کوکنارو یا تریاکو له منځه وړل دي. خو ویل کېږي چې په کندهار کې له هم بازار ګرم دی. مطالب همشته ملتیا مغاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. اروپای ټولنه وايي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، بیکاری، عدل او د لوږي او خوارځواکۍ تر څنګ له ځینو نورو ګواښونو سره مخ دي چې دوی بشري مرستو ته اړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وايي افغانستان د یو بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې د دویمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پر ناوخته په خپل خبره کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي له دې ډلې 10 میلیونه یې له سختې لوږې سره مخ دي او 1 میلیون نور د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ او له قحطۍ یو ګام لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان له چټک اقتصادي سقوط، لوږې او د خوارځواکۍ له ګواښ، انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخ دي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان دامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی او په دې هیواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامداره انفلاسیون د کورني پورونو او سط لوړ کړی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تخار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي د خوراکي توکو د اخیستلو وس نه لري.
ملت در په در سره هیڅ پیسې نشته.
ملت در په در دی، پیسې نشته. که په دوه اونیو کې کار پیدا شي هغه کور ته غواړي او نور توکي اخلم خو پیدا نشي نو د الله په توکل ګرځم.
میګا شم توکل وغد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو سید احمد چې له تیرو دوه کلونو راهیسې بې دندې دی او ناوړه اقتصادي شرایط رنځوي وایي پخوا که بېوزلي تر ډېره په کلیو کې وه اوس په ښارونو کې هم زیاته شوې او ګڼ هغه کسان چې لوستي دي د بیکارۍ له وجې له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ شوي. نوموړی وایي
هغه کورنۍ چې په ښار کې میشتې دي او سوادار دي، ځکه چې سوادار اوس په یوه اقلیت باندې بدل شوي دي او دوی ټول بیکاره شوي او پر کورونو ناست دي، نو د دوی مشکلات هم زیات دي، اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي.
د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکو د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګاند بللی و. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې دا وی کړی چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخیږي او د مهارولو لپاره یې نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. یوه اونۍ مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښیي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغان معترض ښځو له دوامداره مقاومت څخه دا درس اخیستلی شو چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې نن دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه په دې موده کې د افغان ښځو پرله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقوقو د سر سازمان وایي افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل پرله پسې مقاومت له امله الهام بښونکي دي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیال سحر فطرت د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پرله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. اغلې فطرت زیاته کړه،
دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لار خلاصوي. آن د مقاومت وړې هستي کولی شي د لویو خوځښتونو د جوړښت سبب شي.
د بشري حقوقو د سر سازمان د دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل د طالبانو دوه کلنه واکمني د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوه اوږدو کلونو له لاسه ورکول او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې بېرحمه کلونه وو. په دغه راپور کې ویل شوی چې ښځې د مقاومت لپاره واټونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقوقو د سر سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو پر وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې لکه د کور دننه د خوځښتونو او لاریونونو په لاره اچول غوره کړي دي. په همدې حال کې یوه له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیماني چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوی ورځې وروسته د 2021 کال د اګست په 18 په بلکه واټونو تر ووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلی سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی، خو د هغې په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
زمانی که ما تظاهرات کردیم،
کله چې موږ لاریونونه پیل کړل، یو شمیر خلک په دې باور وو چې دا د طالبانو پر رسمیت نه پیژندلو باندې کوم اغیز نه لري، خو دا لاریونونه چې تر اوسه روان دي دوی لږ تر لږه دا ثابته کړه چې د لومړی لاریون څخه چې د 2021 کال د اګست په 18 ترسره شو تر اوسه هر یو یې د طالبانو پر رسمیت نه پیژندلو باندې اغیز درلود.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل، خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ کار ازادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقوقو د سر سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. یا سازمان وایي د ښځو د ټولنیزې او مالي خپلواکۍ لپاره له خپلو حقونو دفاع کړی، خپل ژوند یې په خطر کې اچولی او د افغانستان د ټولو خلکو د ښې راتلونکې لپاره یې هڅې کړي، خو د بشري حقوقو د سر سازمان وایي لاریون کوونکو ته کومه پاملرنه شوې ده.
د طالبانو د حکومت د تلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی وای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعی دی. تفصیل په دې راپور کې
وروسته لدې چې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړل، د یو شمیر پخوانی سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسی او ولسالاري حرکت نشو کولای چې خلاف د شریعت وګڼو. د طالبانو د حکومت عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکولو په خبري کانفرنس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړه
دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او نه ملي منافع پکې خوندي وي. نو دې به څومره معقولیت وي چې موږ دغه ته جواز ورکړو؟ مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکوو او نه ورکولې شو.
ښاغلی شرعي په افغانستان کې د وسنۍ بدبختۍ لامل سیاسي ګوندونه بللی دي، خو د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټي خدونکو او مشر عادله بهرام د طالبانو د عدلي وزیر څرګندونو ته په خبرګون ویلي کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغه زیاته کړه
دری او خیر که حزب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر اون حرکت
په دې وروستیو کې سیاسي ګوندونه منحل اعلان کیږي. موږ نشو کولای چې هر ولسی حرکت په دین او شریعت پورې وتړو، دا د دین خلاف دی. په خو هم هغه ګوندونو چې فعالیت درلود ټول مسلمانان وو، مشران یې مسلمانان وو او د اسلامي اصولو سره سم یې ورته قوانین تعین کړي وو. حکومت ټولنه کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي، او د جمهوریت په وروستیو شلو کلونو هم ګوندونو چې فعالیت درلود د قانون له مخې ثبت شوی و او کار او فعالیت یې کاوه.
فعالیت داشتن کلش مطابقت قانون راجستر شده بودن و کار و فعالیت داشتن.
د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندیدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دی.
کوم تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارم. قتل های مرموزی که
د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرموزی وژنی چې تر سره کیږي، جنسي تیری چې کیږي، کورونه چې تلاشي کیږي، خزي چې بندیان کیږي، دا ټول له اسلام سره په ټکر کې دي او دوی سیاسي ګوندونو له فعالیت منع کوي. دا د دې لامل نه دی چې د اسلامي شریعت خلاف دا د دې لامل دی چې دغه ډلې ته نیونه لرزيږي.
پایاوهای نیمه ګرو د افغانستان متزلزل نشه.
ورته وخت کې احمد وحیدی د سیاسي چارو کارپوه ازادي رادیو ته وویل هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوون کې دی رغمنسته کیږي.
دولت یا قدرت به وسیله نقش عذاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم
دولت یا قدرت د ګوندونو لاره چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوون کې دی او د یو میکانیزم دیموکراتیک لاره چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګه وي د هیواد اداري په جریان کې منعکس کیږي. دا د همدې سیاسي احزابو تصمیمونه دي چې په اصلي نړۍ کې نن کولای شي یو ټولنه اداره کړي. سیاست، فرهنګ، نړیوالې اړیکې او دا ټول هغه تعریفونه دي چې طالب په فکر کې ځای نه لري.
تمام ای تعریف در تفکر طالب جای نداره.
د طالبان حکومت دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې افغانستان له اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې تر 2023 کال پورې په دغه وزارت کې نږدې او یا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونو هیواد کې بند شول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقي او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ د پرلپسې کال دریم پرلپسې کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو له اجازه ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې وسه ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان کې لشپاګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا او 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهر دانش هم په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
هغه وخته چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی کار ژوند مې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکي دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د خوانځي د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خوانځي خلاصون یوازې د خوانځي د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د خوانځي د تګ اجازه ونه کړل شي نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي یا فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یو ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسیدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثر ثابت کیدلی شي. طالبانو په افغانستان وخت له رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولې دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 200 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشي مواد سره مبارزه بریالي بولیو دا کوي چې ځواکونه یې توانیدلې په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خنزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوختي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرام تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 600,000 پاکستانی کلداري پیری. لنشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وای د کوکنارو د نه کرلو لپاره کړی سره هم مهاله قاچاقونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمی جوړ کړي او د تریاکو د بای په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بای پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر استراتیجیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیجیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیر دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري. کو پراتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي، هم د نشئی مواد او ستر قاچاقکونکو کولای شي د نړۍ د نشئی مواد او تقاضا پوره کړي. د نشئی مواد په ځانګړي توګه د خخي تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنی په دې توګه یادوي.
یو لسره 2235 هکتار زمکه د کوکنار رو لکخته پکا کړی ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرز العمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مکرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوګي سره مخ کړي.
ما را نیول غونې وړ را نسم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقي چې ما ته غونې په 15500 راقي یا په 15300 راقي ان غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرره کینې شی دی را کی مشته طالبانو ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړې ایس خو مې نه دی را کړې ایس شی مشته نه دی را کړې.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلې دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د یوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بې برخلیک دی. دا چې د نجونو نور څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
ډېر لس کلنې رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یې ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی وو. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه ومه.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیک پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په ترسو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زکوونکې د چې شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه، خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راځي. دا وايي د نور اوس د کلونه کول لامل دمر غمجنه و چې د خپل ټولګي فپراغت هیڅ خوشحالي نه دکړي او نور ټولګي والي هم غمجنی وي.
مکتب سره تلل مدیر صاحب راته بلانو مکتب باندې صبح نماز یې اطلاع نامو تراسي پلان مو تراسی موږ سم پلان ډېر وجړ ما چې پورته تل ما پلان ما مور دې پروګرام نه وړي وو خوشاله ده مزه پاګه کې خوشاله نه
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص شي او دوی خپل زده‌کړو ته دوام ورکړي
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سم په نړۍ کې زه غواړم خپل وطن خدمت وکم ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري
د رڼا او اصلاح په څیر د مهال ملنون انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ
دوی مینه مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې